محترم شاهي د ازادي رادیو د نیم ساته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان منی چې نور د دغه ائتلاف سیاسي عمر پای ته رسیدله. د دې ترڅنګ په کابل کې د نننۍ اور لګیدنې له امله د وختو زیانونو حال هم په یو راپور کې درکو. خو تر دې هر څه وړاندې اسمت سروان د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د طالبانو او امریکا په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړ او په روسیه او فلیپین کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرشوبله اړولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر لشپژ ورځنیو خبرو وروسته کابل ته رسیدلی چې د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. خلیلزاد نن یک شنبه کابل ته ورسید. د تېره شپه په ټویټري پیغامونو کې وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو په برخه کې جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلی امریکا نه پرېږدي چې افغانستان د نړیوال تروریزم پر ځاله بدل شي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د ډېر امریکایي پوځیانو شمیر 14000 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د خبرو اترو میسته د طالبانو امریکا او د افغانستان د حکومت پر راوستلو سره د سیمې په سوله کې خپل رول ولوباوه. ښاغلی قریشی نن یک شنبه په ملتان کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل پاکستان د یو داسې هیواد په توګه چې د افغانستان لپاره شي هیله لري د افغانستان په سوله کې د مهم رول د لوبولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړ. تر دې مخکې د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال آصف غفور وویل چې پاکستان خپل مسؤلیت ادا کړ او اوس د امریکا او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو هیله لري. غفور همداراز ویلي چې پاکستان د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اسانتیا رامنځته کړه. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري د بین الافغاني خبرو لپاره سري زبولې. د دې شورا مرسیال عطاور رحمان سلیم نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل هر راست سولې او طالبانو سره موافقه د افغانستان د حکومت او طالبانو له مخامخ خبرو سره تړلې دي. ښاغلی سلیم په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو خبري د همدې هدف لپاره وبللې.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت وحدت ملی
شورای عالی دی وای. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشانو د سولې شورا او د هیواد له ځینو مطرح شخصیتونو سره د اعتماد رامنځته کولو لپاره پر وروستیو انکشافاتو خبرې کوي څو د افغانانو ترمنځ د خبرو لار هواره شي. د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ په شګور ځنې خبرې پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي خاصو ځواکونو یې تېره شپه په هلمند کې د طالبانو د مخدرو موادو پر یوې فابریکې او د چاودیدونکو موادو پر یوه ډیپو برید وکړ او دواړه یې ویجاړ کړل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د طالبانو سلاکوټ او د مخدرو موادو فابریکې په مارجه ولسوالۍ کې له منځه وړي دي. د دې ریاست په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو 3000 کیلو چاودیدونکي مواد ویجاړ شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل شهر په منډی کې په میلاد مارکیټ کې اور مړ شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی بصیر مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د اور لګیدو له کبله مالی تاوانونه پیښ شوي خو د سر زیان نه دی اوښتی. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فلیپین د جنوبی ټاپو جولو په یو کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوه بمی چاودنو لشت لږه یوش کسان وژلي او یو اویا نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوځ یو ویندوی ګیری بیسانا نن وویل لومړی چاودنه په جولو ښارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومتر کې موقعیت لري په کلیسا کې د ګڼګونې په وخت وشوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړی چاودنې ساحې ته ورسېدل دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وشوه. روسی رسنی وای په ساراتوف اوبلاست کې په یو کافی شاپ کې د 2014 په نتیجه کې یو تن وژل شو او یو لس نور ټپیان شوی دی. دولتي آژانس تاس نن یک شنبه خبر ورکړ چې دغه چاودنی پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمینې مسکو په 215 اویا کیلومتری کې پروت دی شوی دی. د آژانس په وینا چاودنی په سیمه کې د ګازو د یوه بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې شوی دی. او د کرکټ نړیوالې شورا د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان سرفراز احمد د نژاد پالنې له قانون څخه د سرغړونې په خاطر له څلورو سیالیو څخه محروم کړ. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي نن یکشنبه تایید کړ چې سرفراز احمد منلی چې د نژاد پالنې د قانون سرغړونې کړې ده. د سه شنبې د ورځې په سیالۍ کې د جنوبي افریقا یو تور پوستي لوبغاړي ته د نژاد پالو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته. د سرفراز احمد پر ځای شعیب ملک نن د جنوبي افریقا په وړاندې د پاکستان د ټیم کپتاني په غاړه لرله.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان وای له د وروسته د لوی ملي ائتلاف په نوم کوم سیاسي خوځښت نه دی پاتې.
ائتلاف ملی بتونه میتونیم بگویم از هم پاشید، با تیم های مختلف تقسیم شد. زندگی سیاسیش فعلا ختم است و امو ائتلاف با چندین تیم تقسیم شد.
د افغانستان د سولې عالی شورا د طالب پلاوی امریکایي استازو ترمنځ د سولې روانې هڅې او خبرې بین الافغاني مذاکرات ته زمینه سازی بولی.
جناب آقای خلیزاد با رهبری حکومت
نوموړي هڅه کوي چې بین الافغاني خبراتور ته زمينه سازي وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه ده چې بل اخر افغانان په خپلو کې سره کېږي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبان بل اخر له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېني.
معنا یې دا ده چې یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل ښار د منډوي په سیمه کې اور لګیدنې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولی ده. ډېر راپور لرو. د افغانستان لویه سرنوالي وایي ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د اداو د قضیې د زیاتې پلټنې لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته ولاړ شي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 1.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان وایي د دغه ائتلاف سیاسي عمر په 100 انتخاباتي ټیمونو کې له تقسیم سره پای ته ورسید. فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته د لوی ملي ائتلاف په نوم کوم سیاسي خوځښت نه دی پاتې. له دې سره د حراست او ثبات شورا وایي د دوی 100 غړي هم له نورو انتخاباتي ټیمونو سره یوځای شوي، خو دا شورا پر خپل ځای پاتې. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له جوړېدو سره یې انتخابات ته لیوه قوي ټیم سره لراتلو ویلي و، خو د دغې سیاسي حرکت ویان په وینا اوس د ائتلاف عمر پای ته رسیدلی دی. فضل الرحمن اوریا چې د ائتلاف له جوړېدو رئیس د ائتلاف په استازیتوب له رسنیو سره خبرې کوي، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته ائتلاف نشته، ځکه د ده په باور د ائتلاف مهم غړي په بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو ویشل شوي دي.
ائتلاف ملی
دی وایي موږ نور د افغانستان لوی ملي ائتلاف نشو ویلی، ښه ده چې ووایو دا ائتلاف تقسیم شو، بلکې په بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو وپاشل شو او نور یې سیاسي ژوند پای ته رسیدلی دی. خو د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلق د ډیرو معلوماتو له ورکولو پرته وایي دوی اوس هم د ائتلاف له مهمو غړو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان ژغورنې په نوم لوی ملي ائتلاف تېر کال هغه مهال جوړ شو چې د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور او د اجرایه ریاست پخواني دویم مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د عبدالرشید دوستم سره وکتل. له ډېرو هڅو او کابل ته د عبدالرشید دوستم له راستنېدو وروسته دغه ائتلاف تیر اوړی په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ. د دغه ائتلاف غړو بیا بیا ویلي وو چې د یو پیاوړي ټیم سره به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې راښکاره شي. جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او جنبش ګوندونه د دغه ائتلاف د جوړونکو په مهمو ډلو کې راځي، خو د خلکو اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د دغه ائتلاف غړی هم و، اوس د محمد حنیف اتمر له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شوی دی. عبدالرشید دوستم هم له دغه ائتلاف لارې بیلې کړې او اوس د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. جمعیت اسلامي هم چې د ملي ائتلاف له جوړونکو اوس یې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په همدې ډول د حراست او ثبات شورا څخه یونس قانوني له حنیف اتمر سره یو ځای شو او زلمی رسول هم د یو کاندید په توګه انتخاباتو ته نوم لیکنه کړې ده. خو د ائتلاف له پاشل کېدو راخه د حراست او ثبات شورا بیا وایي چې تشکیلي په خپل ځای پاتې. د حراست او ثبات د شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې دوی د خپلو کسانو د پرېکړو درناوی کوي، خو شورا یا له کوم انتخاباتي ټیم څخه د ملاتړ پرېکړه نه ده کړې. دی وایي تګ د دوی خپل حق دی چې باید للی هم وایي او هیله ده چې د افغانستان په ګټه وي. خو د حراست او ثبات شورا تر اوسه څه پرېکړه نه ده کړې او نه یې هم له کوم ټیم څخه ملاتړ کړی. ښاغلی ترشتوال دا هم وایي چې له دې کار سره هم شورا په څو برخو نه ده ویشل شوي او پر خپل قوت پاتې ده. دی ډېرو انتخاباتي ټیمونو ته په کتو د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتنه لري چې دوی ملي ګټې او انتخاباتي اصول په پام کې ونیسي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي هغه څه چې تر دې دمه د امریکایي پلاوي او د طالب استازو ترمنځ شوې دي بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازيده. د دې شورا مرستيال لته رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره هوکړه تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو پورې تړلې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې له طالبانو سره سولې تر رسیدل د بین الافغاني خبرو اترو پورې اړه لري. نور حال د کرام الله کرام پر راپور کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خپل شپږ ورځنیو لیدنو کتنو جزئیات له افغان حکومت او د سولې لالي شورا سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لالي شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد له لوري شوی حادثه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه سازي ده د ستاینې وړ دي. ښاغلی سلیم وایي چې د سولې په مسله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اتر یو اساسي او حتمی موضوع ده.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت
دی وای ښاغلی خلیلزاد د سولې په برخه کې مشتي پرمختګونه د ملي والي د حکومت له مشرانو د سولې لالي شورا او همداشان له سیاسي سیرو سره شریک دي. نو موږ هڅه کوي چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه دا ده چې بل اخر افغانان په خپلو کې سره کېني د بحث وړ مسایلو باندې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره په قطر کې لښ په ګورځنی او لیدنو کتنو وروسته ویلي دي چې د دغه خبرو اترو جزئیات په کابل کې افغان چارواکو سره شریک کړي. بل لور ته طالبانو رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوی سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې چې لمخې به په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه افغانستان وځي. خو ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نوي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونه شي، هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخ اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی که هم د سولې په برخه کې وروستۍ هلې ځلې د پام وړ بولي، خو وایي چې سولې ته رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو اترو پورې تړلې دي.
باید مذاکرات از طریق حکومت افغانستان
دی وای باید له طالبانو سره مذاکرات د افغان حکومت لخوا پیل شي او امریکا باید د څارونکو او ضمانت کوونکو په توګه په خبرو کې حاضر وي. که سوله د افغان حکومت طالبانو او خلکو ترمنځ ونی شي او له امریکا سره سوله وشي نو یو وار بیا به کورنیو جګړو ته لار هواره شي. له بل خوا د ناټو عمومي منشي ینس سټونټلبرګ په بروکسل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو اترو هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دا مذاکرات به د سولې بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ په وروستیو لیدنو کتنو کې پرمختګونه شوي او په کور دننه هم د سولې لپاره هیلې زیاتې شوي دي. خلک هیله لري چې دا خبرې اترې هر څومره ژر چې کیږي یو ښه پایله ولري.
په همدې موضوع تم کېږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو اترو ته په کتو د سولې راتګ ته هیلې ډېرې شوې دي. له ډلې د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی په باور وروستۍ خبرې اترې په کوم لوري روانې دي. ښاغلی ساپي وایي
زه فکر کوم دا اوس هغه لحظې دي چې طالبانو هم فکر کړی دی چې نور تر آخره پورې دایمي صورت سره موږ نشو کولای چې په افغانستان کې په دې ډول تر څو خپل وړاندیزونه ونه کړو، تر څو خپل حکومت جوړ نه کړو، تر څو خپل خبرې وړاندې ونه ځو، او تر اخره پورې دی هم فکر نه کوم یو تاب به راوړی شوه چې دایمي جګړه په لار واچي افغانستان کې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي. یعنی هغوی هم حاضر دي چې د مذاکراتو میز باندې کښېني او خبره خپل په امتیاز د دوی په نفع په فکر دا به حل کړو. نو زه فکر کوم داسې خوشبیني ورته موجوده ده.
استاد، افغان حکومت تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې مذاکرات باید بین الافغاني وي، سره له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. روسي توافقات ته په کتلو یا د قطر روسي ناسې ته په کتلو سره شپږ ورځې دوام وکړ، فکر کوي چې دا ځل به طالبان آماده شي تر څو افغان حکومت سره خبرو اترو میز ته کینی؟
دې باندې خو هم موافقه کړي وو چې که یو وار د امریکا سره په توافق ورسیږي په اصلي موضوعاتو باندې، بیا نو داخل د افغانستان کې خو بیا امریکا حکومت نه کوي چې دوی د هغې سره خبره مخې بوزي. دا څوک چې اوس هم د امریکا یو طرفه مغو راوستي، مغو تضمین کړي، مغو ته دوی پایګا ورکړې، موافقتنامې ورسره لري، دې او د حل دپاره هم او د دې او د آینده سرنوشت دپاره هم کلک دي طالبان رونه چې د افغان حکومت سره کښېني. خپل امریکا یا نمائنده د امریکا په شمول دوی ورسره کښېني. فکر کوم درې واړه چې دا موضوع د افغانستان په څه ډول چې ټولو خواوو په نفع او د دې ولس او د قانون چې راویستلی دی دا هم بیخي بې قانوني نه شي، ولو که تغییرات او تعدیلات پکې راځي هغه به هم ورسره مني او موضوع به حل فصل
کړي. د روسي پوښتنې په توګه پوهان صاحب، نن به خلیلزاد کابل ته راځي او د قطر او د اسلام آباد د ناسې جزئیات به افغان حکومت سره شریکي، په دغه شرایطو کې اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي، کومه ډیپلوماسي ورته پکار ده چې تاسو خبرې مخې نتیجې ورکړي او بالاخره ستونزه هم حل شي؟
یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي چې هغه دې ته حاضر شي چې آینده سوله ایز محیط که او فضا و هوا که ده خپلو جنگیالی مخالفین سره دوی دا وطن هم وساتی، هم عباده کی، هم خلق پکی آرام شی. باید چه وخلو همغگی او پا صداقت سره خپل وطن افغانستان تا سول راوصل ده خلقو ده جنگلی ده پلو خلقو ده پارا. باید یعنی نو حکومت ته پکار دي چې دغه لاره کې هلې ځلې وکړي، هم ځان ورته چمتو کړي، هم خلک ورته چمتو کړي د دننه په افغانستان کې، تر څو په ملي سطحه د دې یو مهم راتلونکي دپاره آمادګي ولري.
د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی و چې د افغانستان د سولې د روانو هلو ځلو او هڅو په اړه خپل تحلیل وړاندې کړ.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
بل موضوع دا چې د افغانستان سوداګرۍ اوسنۍ خونه وایي د کابل ښار د منډوي په سیمه کې اور لګیدنې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د اور لګیدنې سیمې ته د اطفایې پر وخت نه رسېدل د دې لامل شول چې د اور لمن پراخه او په سلګونه دوکانونه اور واخلي. ډېره نور حال زما همکار ابراهیم صافی راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی په دې هیواد کې له جګړو او نامنۍ وروسته اور لګیدنه د خصوصي سکتور پر وړاندې لوی خنډ دی چې په کلنی ډول سلګونه میلیونه ډالر زیان خصوصي سکتور ته اړوي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار د منډوي په سیمه کې د یک شنبې د ورځې د اور لګیدنې له امله دوکاندارانو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی.
له بده مرغه نن بیا د کابل ښار د منډوي د سیمې په میلاد مارکیټ کې اور لګیدنه رامنځته شوه. دا مارکیټ ډیر لوی دی. د اور لګیدنې له امله دوکاندارانو ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. دغه اور لګیدنې د جګړو وروسته د خصوصي سکتور لپاره یو لوی ګواښ دی او له دې امله هر کال خصوصي سکتور ته سلو میلیون ډالر زیات زیان رسیږي.
د یک شنبې د سهار شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د لومړۍ حوزې اړوند د منډوي په سیمه کې د میلاد په نوم مارکیټ کې اور ولګید. دایني شاهدانو په خبره د میلاد په مارکیټ کې بوټان سپلای او خوراکي مواد چې د اور لمبه شو.
په دغه مارکیټ کې 3.5 دوکانونه وو چې چا په کې 500 افغانۍ پانګه چونه کړې وه چې دلته یې د ګودامونو د سوځېدو له امله زیات مالي زیان ولیده. زموږ دوکان په آخري پوړ کې وو، یو ګودام و لاره چې زیات مال پکې وو. لومړی په لاندې پوړ کې دود پورته شو، خو کله چې موږ راغلو اور ډېر زیات شوی و.
دا لومړی سال نه دی چې په کابل ښار کې یو سوداګریز مارکیټ اور اخلي، بلکې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې هر کال د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې له 1400 زیاتې د اور لګیدنې پیښې رامنځته کیږي چې له امله یې سوداګرو ته زیات مالي زیانونه اوړي او سلګونه کسان بیکاره کیږي. د اور لګیدنې په وروستۍ پیښه کې چې د کابل ښار د عبدالحق څلور لارې ته نږدې د تیلو په یو پمپ کې رامنځته شوه، له امله یې 100 تنه مړه او زخمیان شول او همداراز یې 100 سوداګریزې ودانۍ او استوګنځایونه هم وسوځول. له هغې وړاندې د کابل په نادر پښتون سړک په 100 مارکیټونو کې اور لګېدلی و چې د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې په سلګونه دوکانونه پکې د اور لمبه او میلیونونه افغانۍ یې دوکاندارانو ته زیان ورسوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د اطفایې پر وخت نه رسیدل د دې لامل کیږي چې په سلګونه دوکانونه اور واخلي، خو د کابل امنیه قمندانۍ وایي تل هڅه شوې چې د اور د وژنې لپاره پر وخت اقدام وشي او نورو مارکیټونو ته د اور د پراخېدو مخه ونیول شي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي د کابل د منډوي په سیمه کې د میلاد په نوم مارکیټ کې د اور د وژلو په هدف پر وخت اقدام شوی.
اطفایه په وخت رسیدلی، شاید سیمې ته په 15 یا 20 دقیقو کې رسیدلی وي او د اطفایه او پولیسو له لورې اور نه دی پرېښودل شوی چې صورت پیدا کړي، او هغه لوی نور مارکیټونه چې تر څنګ اور واخلي په ټوله کې یوه اندازه د خلکو مالونه د اور له ځایه ویستل شوي او همداراز له 100 زیات غله په دغه ځای کې پېژندل شوي او نیول شوي دي.
ښاغلی مجاهد وایي دغه پیښه ځاني تلفات نه لري او د زیانونو او اور لګېدنې د علت په اړه به وروسته معلومات شریک شي. له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي حکومت باید د اور لګېدنې د پیښو د مخنیوي په اړه په مارکیټونو کې د اور وژنې 100 تنه مسؤلین وټاکي او د دې ترڅنګ خلکو ته د اور لګېدنې د مخنیوي په هدف عامه پوهاوی ورکړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته وګیاست. د افغانستان لوی سرنوالي وایي ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د اداو د قضیې د زیاتې پلټنې لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته لاړ شي. د دغې ادارې وایي جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کوردن نه د قضیې په اړه یوه اندازه څېړنې بشپړې شوې او لا هم څېړنې دوام لري. د نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زبرونې د ادعاو په قضیه کې پرمختګونه سوي او د قضیې د بهرني اړخونو له بشپړې دروسته به ډیر ژر پایلې له خلکو سره شریکې سي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کوردننه د قضیې په اړه یو اندازه څېړنې بشپړې سوي او لا هم څېړنې روانې دي.
از نظر هیئت بررسی کننده تحقیق، تحقیقاتشان در کابل،
هغه وایي پلاتون کې پلاوی له نظر تر یو حد په کابل کې تحقیقات بشپړ سوي، یوازې بیرونی اړخ یې پاتې ده. پلاوی بهر ته ځي، په ځینو اروپایي هیوادونو کې په دې اړه څېړنې کوي. که څه یې پیدا نه کړل، له خلکو سره به د دغه قضیې پایلې شریکې سي.
شریف نجیب افغانستان سي مطابق به قانون اطلاع رسانی خاط شد.
ښاغلی رسولي زیاته کړه چې دغه پلاوی به په بهر کې شاوخوا شل ورځې له مهمو اشخاصو، بنسټونو او په قضیې کې له ښکېلو اړخونو پلټنې وکړي، خو دا چې یاد پلاوی به د اروپا کومو هیوادونو ته سفر وکړي په اړه یې جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي زورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان لوی څرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره دې یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د مرستیال یوسف کارګر او د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولې او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د جنسي زورونو په اړه خبر سوي تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد سوي دي. د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې پلاتون کې پلاوی امر کړی چې یوسف کارګر کولای سي خپل دندې ته ولاړ سي، خو د قضیې تر بشپړېدو به ورنه پلټنې روانې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري اصلاحاتو او اخلاقي فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس سید محمد شریفي بلخبي وایي چې لوی څرنوالي باید دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
هغه وایي معلومه ده چې په دې برخه کې باید هر اړخیز مستند او د اسنادو په استناد څېړنې وسي. په دې برخه کې باید اسناد وړاندې سي. هر هغه څه چې د یو قضیې د پلټنې لپاره مهم دي باید ترلاسه سي او بیا وروسته سمه پریکړه وسي. د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې دا قضیه د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده، نو ځکه به په هر اړخیز او په بې پرې ډول وڅېړل سي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ اوبو لګول وزارت په راتلونکي کال کې د وچکالۍ خبرداری ورکوي. دغه وزارت ویان اکبر استمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روان کال وچکالۍ د افغانستان په کرنې ناوړه اغېز درلود او که همدا وضعیت راتلونکي کال هم دوام پیدا کړي افغانستان به له لوی کړکېچ سره مخ شي. نوموړی ټینګار کوي چې نړیوالې مرستې کولی شي په دې برخه کې تر یو بریده ستونزې راکمې کړي. بیا هم رحمت افغان په دې موضوع رپورټ لري.
افغانستان هغه هیواد د چاتیا په سلو کې اقتصادي په کرنه او مالداری ولاړ ده. وچکالۍ هغه ستونزه ده چې کولی سي راتلونکي کال افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال وچکالۍ د افغانستان په کرنه او مالدارۍ 6.5% ناوړه تاثیر کړی او د تیر کال په پرتله روان کال کم غله او دانه تولید سوې ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در صورت کې بارندگی ها میزانش کم باشه،
هغه وایي په هر کچه چې د واورو او باران ورخت کم وي بیا هم هغه ستونزه چې مو په روان کال کې درلوده راتلونکي کال به هم ورسره لاس او ګریوان یو. خو طبیعي ده چې د نړیوالو سازمانونو او ډونرانو مرستې چې کیږي له اوسني وضعیت سره فوق العاده مرسته کوي. په اوس وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور له درکه له 1 میلیارډو زیاتې افغانۍ عواید لاسته راځي چې د افغانستان لویه اقتصادي برخه جوړوي. خو د دغه وروستي کال وچکالي نه یوازې د افغانستان کرنه له ستونزو سره مخ کړه، بلکې افغانانو ته لوی اقتصادي زیان هم رسولی. له نامنیو سره په خوا کې وچکالۍ د دې لامل سوې چې شاوخوا 6 لک افغانان خپلې مینې پرېږدي او نورو ځایونو ته بې ځایه سي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم خبرداری ورکړی چې افغانستان به راتلونکی کال هم له وچکالۍ سره مخ وي. له دې سره په خوا کې د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC تازه د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره بشردوستانه فوري مرستې کړې. که څه هم د دغو مرستو د بیې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د دغه سازمان په راپور کې د یاد سازمان د سیکرتر جنرال ډاکټر یوسف په نقل ویل سوي چې دغه مرستې به د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو ته د خوراکي او سرپناه په برخه کې وویشل سي. خو اوس د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت اوبه ښه مدیریت کړي کولی سي تر یو بریده د وچکالۍ مخه ونیسي. سناتور مصطفی ظاهر چې له دې وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي موږ د اوبو کافي سرچینې لرو خو ډېر کم ورنه استفاده کیږي او ډېرو نورو هیوادونو ته ځي. ځینې هیوادونه چې نه یې غواړم نوم یې واخلم، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بندونه جوړ سي. خو هر هیواد ته لازمه ده چې خپل خوندیتوب په پام کې ونیسي. که چیرې دغه اوبو مدیریت سي تر یو بریده ستونزې راکمیږي. د دې ټولو سره په خوا کې اکبر رستمی وایي که په راتلونکي کال کې زیات ورښتونه وسي نو تر یوه کچه به د وچکالۍ ستونزه راکمه سي. خو نوموړی ټینګار کوي چې د نړیوالو مرستې په دې برخه کې کولی سي ښې ګټورې تمامې سي.
د اروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. دغه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. نوموړی وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ همه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړسل شي د محاکمو ته راجع کېږي، عدلیې ته راجع کېږي، یا حقوقو ته راجع کېږي، هر هغه چا ته راجع کېږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده، سرعي اداره ده، شرعي نګاه یا هغه بشري نګاه چې هر نګاه وسره دا اوس هم په هغه ساحه کې 80% د پښو لاندې دي، 60% هغه مخالفینو په ډېر جدیت یا په زور واقع باندې رسیدګي ورته کړې دي.
معلم عبدالله د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو تر څنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک یې له مجبوري د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره شته نه، قضا کار چې کېږي هغه په دغه ولایت کې کېږي، د دهراوت په نامه باندې په ولایت کې کېږي چې په سلو کې 2 نفره رسیدګي ورته کولی شي، نورې وجه رسیدګي نه شي کولی. د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصوي. هغه ته مراجعه دا طالبانو د پالیس څخه هیڅ رضایت هم نه لري ولایت چې وایي مقصد هغه وایي د ټوپک
نه ملکه مننه کوو تر دې مهاله دا خبري مجله